یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. تایر روشن را سره په دې خپرونه کې په تخنیکی برخه کې ملتیا کوي او سالی محمد سالی را سره د خبرونو برخه پر مخ بیایي. دا د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه ده او د سر موضوع په کې دا ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابره شوې، خو دوی به فعالیت کوي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا د ولسمشر د پریکړه رد کړه چې د دې محکمې پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 650 زیاتې تازه مثبتې پیښې ثبت کړي. امریکا ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور سو د ډونالډ ټرمپ پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. په بیان کې د محکمې ویلي چې د ټرمپ اقدام د منلو وړ نه دی او دا د آی سی سی په قضایي چارو کې د مداخلې معنی لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بوریل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر ټرمپ د پنځمې پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایرس 650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 23546 او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3928 ته ورسېد. وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې د کرونا وایرس ته پرې دوه مخنیوي لپاره دی له یو بل څخه لشته لږه یو متر فاصله وساتي، لاسونه په ور ور په صابون پریمینځي او په میکروب ضد مایع ولړي. خوست ولایت د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیایي توکو یو بسته ورسېده. د روغتیایي چارواکو په حواله له دغو موادو څخه به د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د کرونا وایرس تر 6500 ناروغانو ورڅخه ګټه واخلي. د خوست د روغتیا رئیس حبیب شاه انصاري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د دبلیو چول خوا خوست ولایت ته دیار لسکیټه چې یو کیټ د 1500 کسان لپاره د تداوی ظرفیت لري. هغه هم د بیړنیو پیښو لپاره رسېدلی دي چې انشاءالله پلان له مخې به به د ناروغانو لپاره ترې استفاده وشي.
د خوست چارواکي وایي په دغو موادو کې بیټونه، روجایی، د سیرمو لپاره سینټیزونه، دغه راز بالښتونه او سپنجونه شامل دي. په اروزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي موسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوی دی. د این سی سی موسسې مسؤول محمد اکبر اخونزاده نن جمعه ازادي راډیو ته ویل د عزت الله په نامه یې کارکوونکی تېره شپه په خاص اروزګان ولسوالۍ کې وژل سوی. د اخونزاده په وینا دغه کس پر بېوزلو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لپاره په سروې او توزیع بوخت و.
تاسو روزګان د ششپر په کلي کې دی په اميري روغتون کې یو وتاک نیول و. هغه وتاک کې چې خپل روزانه ژوند یې پکې کوي، د شپې د ورځې پکې اوسېدله، هغه وتاک کې ویشته شوي دي.
د ان سی سی مؤسسې مسؤول وایي وژل سوی کارکوونکی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکی و. د دې پیښې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې بحث وکړ. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پازرنې انقلاب ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی اعلان سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې عراق څخه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو او د دفاع وزیر د ورستۍ مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یو تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارک ایسپر پرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي. په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوي دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15مه تور پوستي جورج فلوید د یو سپین پوستي پولیس په توقیف کې ایستا ورکړه. دغه پولیس ته باندې 8 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی وو او بالاخره فلوید ایستا ورکړه. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګ یونګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگټن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سن ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړې چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړۍ کتنې د دویم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 میلادي کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو، خو په دې کتنه کې لا ټیمي وسلو د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه لږ پرمختګ شوی وو. بیا دواړو مشرانو د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې سره وکتل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د خصوصي کلینیکونو یا روغتونونو لپاره داسې یو کړنلارې چې د کورونا ناروغانو سره څنګه تعامل وکړي تر اوسه نه ده ترتیب شوی، خو بیا هم دوی کولای شي چې په دې برخه کې فعالیت وکړي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په بېساري ډول د کرونا ناروغان زیات شوي دي او ګڼې خصوصي روغتونونو ته مراجعه کوي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې دا بشری حقوقو کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو یا مرګ شوبلې په ډیریدو اندېښنه کوي. په افغانستان کې د جګړې د نوو څپو سره په دې هواد کې د ملکی مرګ شوبلې اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بوابر چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتو ویل چې له عراقه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. که تر پایه را سره وي دا اونۍ بحث او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم خبرو. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غواکې. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابر شوې، خو دوی به فعالیت کوي. د دې وزارت د اماډیکو مشر سعید الدین جامع آزادۍ راډیو ته وویل چې د عامه روغتیا وزارت دا پریکړه ځکه کړې چې حالات بیړني دي او اوس دا وایرس د هر افغان کور ته ورغلی، خو د خصوصي روغتونونو ځینې مشان وایي که څه هم اوس ناوخته دی، خو دوی به بیا هم په دې برخه کې همکاري او فعالیت کوي او بشپړ چمتووالی لري. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس د کابل څخه را سره په تماس کې ده. فیروزه جان، خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل بل تاسو وورو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه هم تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس له امله روغتیایي وضعیت بیرانی بولی او وایي چې خصوصي سکتور دی دغه وزن کې ویروس د کنټرول په برخه کې ورسره لاس په کار شي. دغه وزارت د عامه اړیکو مشر سعید الدین جامع د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر دې دمه د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه تګلاره مشخصه شوې نه ده، خو د خصوصي روغتونونو همکارۍ ته جدي اړتیا ده.
وزارت صحت عامه وزیر صاحب اجازه داد به تمام سکتور خصوصی که اینا میتونن تداوی کنن مریضای کووید 19 و تشخیص بدن. یعنی به این منظور که وقتی یک مریض میه علائم و اعراض داره او را تحت مداوا قرار بدن، چون مریضای کرونا را شفاخانه خصوصی و عناوین مختلف مثل مورقه و اینا تداوی میکردن، ولی در واقع کرونا بود. ولی حال دستشان باز شد که همکاری کنن چون وضعیت اضطراری هست.
ښاغلی جمع وایي دا چې دغو خصوصي روغتونونو ته څنګه امکانات واقع ورکول سي دا مې روغتیا وزارت رهبري پرې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا ویروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عام روغتیا وزارت یې فعالیتونه ځنډولي وو، چې د دې شمېره یو هم په کابل کې د سیټي لابراتوار په نوم او بل د امریک کمپلکس په نوم خصوصي روغتونونه وو. اوس چې دوی ته د فعالیت اجازه سوې، سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې البته دوی ادعا کوي چې د عام روغتیا وزارت دا موضوع انحصار کړی وه او وایي چې که څه هم اوس ناوخته ده خو د کرونا ویروس د مبارزې او تشخیص په برخه کې لازمې همکارۍ ته چمتو دي.
وزارت صحت می خوبوس خصوصی سکتور تا ټول خصوصی سکتور ته چې سپا افغانستان کې اجازه ورکړی ده، مګم هغه د فارسی یو ضرب المثل ده وای کارت به اوسوغان رسیده، نو اوس هم وخت دی بیا به موږ اوګه په اوګه د خصوصی سکتور او دولتي سکتور چې کوم ده اوګه په اوګه به کار کوو تر څو چې دې مهلک مرض په مهار کولو کې کوشش وکړو. او دا به نه وایي دا دولتي ده او دا شخصي ده، مونږ مخکې هم مشورې ورکړي وزارت صحت عامه ته چې تاسو خصوصي او دولتي سکتور په نظر کې مه نیسئ، مرض یو مرض ده، کرونا یو کرونا ده، مریض ته دا نه ده مهمه چې دا دولتي ده او شخصي ده. هغه
ښاغلی احمدزی وایي یوه اندازه تشخیصیه کیټونه یې راوارد کړي او نور به نږدې ورځو کې راوړي، چې په خبره یې د کووېډ 19 ناروغانو د بسترې کولو لپاره یې واردونه هم جلا کړي دي. دا چې ولې تر دې دمه دغه خصوصي سکتور ته د کرونا ویروس په برخه کې د فعالیت اجازه نه کېده، د عامې روغتیا وزارت یو پخواني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وړاندې هم په دې اړه په کابینه کې بحث سوی و او د کووېډ 19 ناروغانو د تشخیص لپاره د کیټونو له کمښت سره مخ و او نور روغتیايي امکانات هم په واک کې دوی نه درلودل، نو ځکه یې خصوصي روغتونونو ته اجازه نه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,595 په کرونا د مشکوکو کسانو سامپلونه ټیسټ شوي، چې له دې شمېره 655 کسان مثبت تایید شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پېښې 2,500 ته ورسېدي. بله انسه
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، له کابل څخه زموږ د همکاري فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو واوریدل چې د عام روغتیا وزارت وایي که څه هم تر اوسه پورې د خصوصي کلینیکونو او روغتونونو لپاره د کرونا د درملنې په برخه کې کومه کړنلاره نه ده ترتیب شوې، خو دوی وایي چې د کلینیکونه او روغتونونه چې په خصوصي بڼه کار کوي کولی شي چې د ناروغانو درملنه او تشخیص وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کرونا د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې خصوصي روغتونونه د درملنې او تشخیص نه منع کړي وو. وروسته په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو څرګندونو چې د اټلانټیک شورا په یو آنلاین غونډه کې د سولې په تړاو وکړې ویل چې د سولې لپاره هڅې په سم لوري روانې دي، او همدارنګه ویل چې د طالبانو 15,000 بندیان به ټول خوشی شي، د پوینا 3,000 خوشی شي او د 2,000 د نورو د خوشی کولو په اړه به ډیر زر اعلان وشي. په دې باندې به وروسته خبرې کوو، خو تر هغه مخکې د کرونا وایرس په تړاو یو بل موضوع راخلو. په اوروزګان کې سیمه ییز سندرغاړي وایي کرونا وایرس سرکړي چې د موسیقۍ الی وپلوري. دغه سندرغاړي وایي کرونا یې کاروبار په ټپه درولې وسل شوی چې د خپل ګیډو د مړول لپاره آن د موسیقي وسایل خرڅ کړي. دوی له حکومت غواړي چې باید لاسنیوي وکړي. په دې اړه نور حال د تیرن کوټ څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې.
د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو لکه کندهار، اوروزګان او هلمند کې محلي موسیقي ده. دغه موسیقي تر غربي موسیقي په دغه ولایتونو کې ډیر زیات مینوال لري او خلک یې زیات خوشوي. په اوروز روزګان ولایت کې د کورونا وایروس د نورو کاروبارونو ترڅنګ د دې سیمې د هنرمندانو کارونه هم په ټپه درولې دي. هنرمندان او سندرغاړي وایي د بیکاري له امله اړ سوي چې د خپلو ګیډو د مړولو په هدف د موسیقي آلې وپلوري او نورو کاروبارونو ته مخه کړي او یا هم له دې سیمې کډه وکړي. شاعر او محلی سندرغاړي جیلانی وصال یو له هغه سندرغاړو څخه دی چې تل په خپلو شعرونو او سندرو باندې د خلکو د خوشیو محفلونه رنگین او شایسته کړي دي. د یوس د کمزوري اقتصاد له کبله اړ سوی چې دا سیمه پرېږدي او ګاونډي ولایت کندهار ته کډه شي.
موږ خدمت وکړي وکړي بل اخره نتیجه ورنه کړله. اخري انجام یې دغه سونو چې د ډېر کمزوري اقتصاد سره مخ شولو. حتی تر دغه اندازې رالو هغه سامانونه خو مو ټول ومو پلورل. اوس دا یو رالو کندهار ته غواړو چې ربازې او نغمه وي پښتانه وي او حجره وي
جیلانی وصال پر دولت ته نیوکه کوي چې د دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او نه یې هم د دوی ژغ اورېدلې دي. محمد سلیم اورزګانی یو بل د هغه محلي سندرغاړو څخه دی چې له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې سندرې وایي او د همدې لارې د ټولنې لپاره خدمات کوي او د غراز د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي. دی په اورزګان کې لومړنی کس و چې محلي سندرو ویلو ته یې مخه کړه او تر ننه یې خلک خوشحاله ساتلي. په خو به دا محل خلکو خپلو ودونو او د خوشیو نورو محفلونو ته داوتول خو له تیرو دریو میاشت راهیسې کله چې دغه کرونا ویروس راغلی هیڅوک ورته دعوت نه ورکوي.
بازار کې کوټه نیولې ده. دفتر چې بیا وسایل غلط په ترافیل خو بیخي دفتر دا کرونا خطر دی. یو ځل چې هغه زاده خو د سره مو په خو دا وخت زه بیخي هغه دی بیخي وکلم دا وطن ته کلم دا پروګرامونه ته کلم کمانډانی ولایت یا میدان ته یا وزو دته اوس یې خپله سره مست نه.
اورزګان چې یوازې درې محلي سندرغاړي لري د کورونا وایروس له امله اړ سوي چې د خپل موسیقي آلی وپلوري. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې سندرغاړو ته په ښه نظر نه ګوري او په دغه ولایت کې ډیر کم خلک دغه هنر ته زړه ښه کوي او که بیا هم دې پن ته راځي نو د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دغه محلي سندرغاړي وایي که بیا هم دولت ورسره همکاري وکړي نو دوی چمتو دي چې بیرته سندرو ویلو ته راسي. اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې محلي سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس احمد زلاند ازادي راډیو ته داسي ویل:
ما باندې د رجستر او سب ونه لري تر هغه پورې هغه د قانوني لارې څخه د دې سره همکاري او ملاتړ نه شي کېدلی. چې زموږ یو حساب دا وي چې د اورزګان محلي سندرغاړي راجستر او سب کو تر څو پر دې هغه د قانوني مرسته ته خبر خمن شي.
دا په داسيال کې د چلدی وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر محلي سندرغاړو شکایت کړی و چې دولت ورسره هیڅ همکاري نه کوي او نه یې هم ژغ اوري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم د افغانستان په تړاو لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ مسایل راخلو. د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاري وساتي. دا خبره دواړو خواوو پرون د جون په 11مه په یو ګډ بیان کې کړي. عراق او امریکا دا بیان تر ستراتیژیکو خبرو اترو تر هغې وروسته وکړ چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د عراق د پارلمان غړو غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دي له دې هېواده ووسي. فرشتي جلال زئی موضوع تعقیب کړې ده. هم د اوس سره په تماس کې ده. فرشته جان، ستړي مشي خبرونې ته. د عراق او امریکا په ګډ بیان کې نور جزئیات څه دي؟
انشاءالله سلام. عراقي او امریکایي لوري په دې اړه پرون ستراتیژیک ډیالوګ درلود، ستراتیژیک خبرې کړي په دې ټلیفوني کانفرنس کې. د خبرو لپاره د عراق لوري د هېواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عبدالکریم هاشم مصطفی او د امریکا لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوید هیل برخه درلوده. د امریکا او عراق لخوا په ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه دې ته په پام کې شوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ګواښ د لمنځولو لپاره ډیر زیات پرمختګ شوی دی. په بیان کې کته هم ډیر جزئیات لکه شمیرې نه دی ورکړ شوی، خو په کې لیکل شوی چې دا کار به پر روانو میاشتو کې وشي. په عراق کې د باقي ځواکونو د موقف په اړه په بیان کې لیکل شوی چې عراق او امریکا به د پښتنې ته هغه ځواب هغه وخت ځواب پیدا کوي چې دواړه هیوادونه د مهمو ګټو لپاره د دواړو خزو امنیتي پریکړو پر پراختیا تمرکز پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو هم دا راستنګار کړی چې په عراق کې د دوامداري پوځي اډې د جوړولو په لټه کې نه دی. په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي چې د هغو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوی تیار دي چې د امریکا په تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې به په عراق او سیمه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي. لکه څنګه چې په اجدا کې وویل، د عراق په پارلمان کې د روان میلادي کال په پیل کې رای واخیستل شو. البته کله چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو، او د عراق د پارلمان په دغه راګیری کې غوښتنه وشوه چې امریکایي ځواکونه دي له عراق ووځي. د عراق دولتي خبری اژانس د هغه هیواد د صدر اعظم په حواله لیکلي چې امریکایي لوري په پرونی ستراتیژیک ډیالوګ کې د عراق د پارلمان د پریکړې ته اهتمام کړی دی.
دا راته وایي چې په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تخپریدو له کبله تر سخت اقتصادي فشار لاندې نړۍ ده، په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بایو ټیټوالي د عراق اقتصاد ته یو بل ضربه ورکړي. نو د عراقي او امریکایي ډیپلوماټانو په پرونیو خبرو کې د عراق پر اقتصادي وضعیت هم بحث شوی کنه؟ کلن جواب راکړه.
او انسټ تاسو معلومه ده او اړوندو ته معلومه ده چې عراق اقتصادي اتکال لپاره ډیر د تیلو پر خرڅولو ولاړ دی. نو د پرونیو خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو عراق ته ویلي چې د اقتصادي چارو د سلاکارانو په ورکولو به مرسته ورسره وکړي چې په عراق کې کوم اقتصادي اصلاحات چې ډیره زیاته اړتیا ورته ده هغه راسي، او د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو ملاتړ هم ورته راغونډ کړي. دواړو خواوو منلي چې په عراق کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د نرخ ټیټېدو هغه هیواد ته زیات د هیواد د زیات اقتصادي فشار لاندې کړی، او په اقتصادي چارو کې بنیادی اصلاحاتو ته اړتیا لري.
کو ډیر زیاته مننه کو فرشته جلالزی له تاسو نه. دوستانو، فرشته جلالزی و چې تریوا موردل د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپل پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د 2000 نور طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه شوې. طالبان وایي چې 15000 بندیان خوشی کېدل بشپړ شي په یو ونې کې د بین الافغاني خبرو پایلته چمتو دي. پرون ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې وویل تر اوسه 3000 نه زیات طالب بندیان خوشی کړي او د 2000 نور د خوشی کېدو پریکړه هم کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل د بین الافغاني خبرو پایل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوې دي. د سیاسي چارو شنون کې حکمت حسن را سره د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. له د سره په سوله د سولې په برخه کې په ورستیو پرمختګونو په ځانګړې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په ورستیو سرګندونو غږیږو. خغله حسن، د تاسو فکر باندې داسې چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 2009 بندیانم خوشی کوو، طالبان وایي کټول بندیان خوشی وونه کی خبرو ته چمتو دي، او زلمی خلیلزاد هم خوشبین ښکاری، فکر کوي چې د بین الافغانی خبرو په وړاندې پراته خندونه هوار شوی دي او موږ بین الافغانی خبرو ته نږدې یو؟
سلامونه تاسو او ګران اوریدونکو ته. بالکل، لکه تاسو چې وویل، هغه د سولې بین الافغانی خبرو لپاره چې کوم پیشرتونه طالبان یې کیو، هغه او یا په د خلیلزاد سره د امریکا سره کومه توافقنامه کې ذکر راغلی، او هغه شرطونو نه یو شرط دا د 5000 بندیانو خوشی کولو، چې دا تقریبا تر اوسه پورې 3000 بندیان خوشی شوي او 2000 په راتلونکي یوه اونۍ کې یا تر دې کم وخت کې کېدای شي چې خوشی شي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. پرون ولسمشر د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره د افغانستان او د خپل وسنی حکومت د لوري وړاندې کړ، هغه وویل چې افغانستان ښځې او نارینه د غواړي چې له شرایطو او حالاتو نه د ګټې اخیستنې وړ وګرځوي او د دوی لپاره یو ګډ راتلونکی ولري. هغه دغه لیدلوري ته څلور پنځه موخې هم بیان کړې چې سوله باید راشي، افغانستان په یو څلور لارې باندې بدل شي، ادارې قوي شي، انسټیټیوشنز قوي شي، سرمایه ګذاري او بانکي پانګې ته وده ورکړل شي، او ورسره په څنګ کې کورونا سره مبارزه وشي. هغه یو مهم خبره ته هم اشاره وکړه چې وی ویل چې دای به د ډاکټر نجیب الله د افغانستان تیر ولسمشر فقید ولسمشر دغه اشتباهات تکرار نه کړي.
خغلی حسن، زغوالم لتاسو وپختم چې فکر کوي چې ولسمشر خو له پوخانه پر سولې ټینګار کوي، فکر کوي چې وس طالبان منطقه سیمه او د حالات دې ته رسیدلی چې بین الافغانی خبرې پایل شي؟
او بالکل، د طالبانو هغه کوم په شرطونه چې هغه تقریبا ټول په پوره کېدو باندې دي، او نور د هغوی لپاره هیڅ داسې یو دلیل نشته چې هغوی د بین الافغاني مذاکرات رد کړي او یا ناوخت کړي.
دا راته وایي چې د پاکستان د لوی درستیز سره لیدنې تم پرون ولسمشر اشرف غنی اشاره وکړه، ویل چې هغه د یو ډیموکرات او اساسي قانون لرونکي افغانستان ملاتړ وکړ، او امدارنګ د نه مداخله په خبره او په نورو مسلو ورسره توافق وکړ. د پاکستان د پوز د لوی درستیز په سفر کې هم فکر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم او کومي مهمه پریکړې شوي؟
بالکل، د افغانستان په سوله کې له طالب سره په سوله کې د پاکستان رول ډیر برجسته وختلی دی، او په دې باندې د پخوانه ټول سره موافق دی، امریکایان، افغان حکومت او ټول د افغانستان ولس په دې باندې پوهیږي چې پاکستان رول دلته ډیر برجسته دی. که هغوی په رښتیا سره هم وغواړي چې افغانستان کې سوله راشي، نو هغوی ډیر مهم رول او لوبولی شي په دې برخه کې. ولسمشر دا ځل د پاکستان د لوی درستیز د سفر نه او دلته د خبرو او اغز نه ډیر خوشاله بریښي. دا نه معلومیږي چې د نننه په خبرو کې په کومو برخو باندې توافقات سره شوي، خو داسې ښکاري چې امریکایان او خصوصا ترامپ اداره هغه غواړي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د افغان سولې خبره یو طرفه کی.
خاغلی حسن، یو بل پوښتنه تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، وبخې چې د موږ وخت پر کمیدو دی، یو بل پوښتنه هغه ده چې تاسو دغه د پوخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په اړه د ولسمشر غنی څرګندونو ته اشاره وکړه، کله چې ولسمشر نه د موقت حکومت یا د په اړه وپوښتل شول، د دې خبرې نه مو خڅوه.
ا زما غږ درځي؟
وو مهرباني وکړئ.
ها بالکل، د ډاکټر نجیب الله د اشتباهات په اړه مختلف خلکو لیکنې هم کړي، کتابونه هم پرې لیکل شوي. فقیر محمد ودان هم په دې باندې یو کتاب لیکلی. ډاکټر صاحب نجیب چې کومې اشتباهات وکړل هغې ته زه په توګه اشاره کوم. هلته سیاسي اختلافات ډېر زیات وو د هغه په حکومت په دوران کې، خصوصا د لومړي وزیر سره، سلطان علي کشمن سره، همدارنګ جنرال دوستم سره اختلافات پیدا شول په شمال کې، او ځنې جنرالان او هغه حاضر شول. په ټوله کې یو سیاسي اجماع نه و موجوده، دې ته غوړ اشاره وکم. او دا د دې چې کومه د ملي مصالحې طرحه وه، په دې طرحه کې د هغه وخت د دولت مخالفینو چې مجاهدینو د هغوی کوم ملکونو چې د هغوی حمایه کوله هغوی اصلا د دې طرحې سره موافق نه وو. هغوی غوښتل چې دغه طرحه د ملي مصالحې طرحه ناکامه کړي، او خپل ډاکټر نجیب الله چې کوم وړاندیزونه په پټه د مجاهدینو زل ډلو یعنی حزب جمعیت ته کړي وو چې دا چې حکومت درته سپارم، دغه په خپل د دې باعث شول چې مقابل طرف او مقابل جهات د ملي مصالحې د برنامه د طرحې مخالفت
ډېر زیات هم نه
کوو.
دوستانو، حکمت حسن د افغانستان د سیاسي چارو شنن کې او چې تاسو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو څرګندونه او د افغانستان د سولې په ورستیو هڅو مرکه اوریده. زموږ اغلا ازادي راډیو ناوري وسم سالی محمد سالی د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رات کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 655 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه نور روغ شوي دي. خوست ولایت ته د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیایي توکو یو بسته ورسېده. د خوست روغتیایي چارواکي ویلي له دغو موادو د خوست مرکز ولسوالۍ کې د کورونا وایرس تر 6.5 پورې ناروغان ګټه اخیستلی سي. په ورزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د این سی سی مؤسسې مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص ورزګان ولسوالۍ کې وژل سوی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تورپوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پینګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري په ورسيو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنهخه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغو وسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنهخه شوی دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکو پکې پنهخه شوی دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو پر روان خبرونه کې ل خپل دوو قدرمنو ملمنو، د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پادشاه مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغلی بحث ته زپایل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې وی دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړي. ول د دې ډول قشر په نخښه کول
سلامونه تاسو مجلس ته او د خبرونه اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسنی نظام هغه باري اسلامي رنگ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه ترهګر خاصه طالبان داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست د افغانستان د اوسنی نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دیني زده کړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته او د افغانستان د اوسنی نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترهګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف په افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوی دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي د مسجدونو څخه د منبرونو څخه ترګر لدی څخه په ویره کې یو ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوی دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د دې ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړي وي یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا چاته هیڅ نوی دینی منطق نه لري، یوازې اصول چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نخښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نخښه شوي پکې، ډیری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي، په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نخښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا بریښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. موږ علما په د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی مونږ هغه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپله وحشت او بربریت کوي، هغه بې منطقه جګړه چې دوی هلته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې هلته منطق او مازغه او هلته مخور خلک باید شتون ولري چې دوی دپاره خنډ ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوو لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګری او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرخو کې شهیدان شوی دي دوی لخوا. نو دا خی چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي دا یو برخه دی دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوی دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لوی خارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطره چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په خارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي ماینونه دي چې د دولتي موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیر مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسئله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي، اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود و اوسي څه دی؟
ګورې دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خوشبند د لاسه ورکوي موصولي طالب دی، کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیايي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند له لاسه ورکوي، مسؤول یې هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خنډ طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک له لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالات سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نه شي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرپیدریز روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کدرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً په دغه یو کال کې تاسو د ویل سم چې په کراتو د دوی د خوانه تهدید سوای ځان گزاري کوي، خو دا د دوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. ډیره بخنه غواړم، ولې دغه ته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزاره کړي، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو، تاسو ولې د درې ورځې اوربند وو؟ په درې ورځې اوربند کې داعش چېرته وچې بریدي کړی وو؟ په درې ورځې اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چېرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي کله چې د اوربند موضوع راځي؟ په اوربند کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني کراري چې طالب جګ ټوپک کېږي، بیا ټوپک کې ښه دلته وایي، بیا یو ډز هم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټولې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د دغه طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف شي، د طالبانو هدف دوی واضح دي. طالبان د استخباراتي جګړه مختوړي، یو نیابتي د ایتای جګړه مختوړي. ایتای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامېست شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګې نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کوشای خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایتای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یوشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي. او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفه، سندیا له دوی خفه، پښتانه له دوی خفه، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي او د طالب په شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مخته وړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب
ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. مجیدي صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی د غل مونیسه. دغسې یو متل دی، تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یوه برخه راګرځي زموږ خپل کورني مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن په ماښام برید یاد کړم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی په کې ووژل شو، فکر نه کوي چې دغه برید به دغسې پلان شوی نه واوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي، یا حال اقلا پرې بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخه ته چاته صحیح برخه ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چکیږي د ډاکټر یا د استاد پونو، د ټول د جګړې پیداوار د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کیږي. او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینه کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل دی. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا یې پاکستان لري یا نور، هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته ښه شوی وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوی، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم راچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم ورچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. کینې مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي، امریکا دې خدای په جات نه را کوي. امریکا دې وي غوښتنې په اساس را کوي، وغوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې یو غوښتنه دا ده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواو ته کړي دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې، یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندین لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د په جمعتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب، داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي، ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پې ولرو، همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازی چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول، هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یم کوو او خلکو ته ویل چې پر ځان باندې دغه ډیره ډاډه نه دا کار نه دی بلکې کار دار چې کار وشي افغانستان بساینه ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کیږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. مانې مونږ د دینی برخه کې یعنی فعلاً د حج او اوقافو وزارت فعالیتونه تاسو ګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علماء فعلاً د دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلې، هلته 100,000 دینی زده کړو زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نشئ ښودلی یو دینی عالم چاغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر خانی یا مولوی حماد یا د بل ترکاچی پوری یا د مولوی کچا تر لسمی کچ پوری علمیت لري. تاسو موږ تاسو ټول پوری کچ طالب څوک دی، طالب روزل کی څنګه هغه د خلاصې او د قدرې وادي طالب ګوټه دی چې هغه کاملن په ټول جهالت سره راځي د مسلمانانو وجرو د پاره هیڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم د جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګ په کوم دینی مسجد باندې څوک کولای شي وایي چې ځانمرګ اول روا وخی، بیا په مسلمانانو روا وخی، بیا په مسجد کې په مولا امام باندې د خدای په کور کې په قران شریف کې بم کې خدای له هغه زول دغه شیان څوک ثابتول دي؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډره کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کامل په جهالت باندې اخته دي، دینی علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی له دوی به منطق سره وړاندې شوی د خپل جګړې د مشروعیت لپاره به مناظرې کړي وای. تاسو خبرې دینی علما او څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولې دي، حتی مناظرې ته بدلې تر دغه استاد سیاب پورې دغه طالبان را بللې چې راسي تاسو د خپل جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علما یو لوی غونډه په مکه معظمه کې وشوه. ما غواړم چې دوی چیلنج کړي شو حالت غوښتنه تي وسوه. د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو ته وویل تاسو راسي خپل استاد مې راوبولې، تاسو په افغانستان کې د خپل جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولای د خپل جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې داسې یو څوک دوی حتی لري نه نه لره اوس هم نه لري پرون یې درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاري شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ما ویل د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي او تاسو به د دوی غږ لیدلی و، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم زما د غږ به د دورا مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دینی عالمان راوښي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی. دی واقعا دینی عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم د ډیر کله تاسو به هم اوریدل اوسئ چې دغه ډول بریدونه وشي طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو مې یادونه وکړه زبی ولا مجاهد وای چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکارا که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې دغه ډول بریدونو د کولو جوګو سی په افغانستان کې.
ما په سر کې ول د جګړې لپاره ټول چاته ورو دي سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامن کې هر څوک ستې د مسولیت د طالب څخه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي درامسته کړی دی، ګډوډي جوړه کړی دی. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا چې کله وو پوه شي چې په دې یو څوک ډیر خواخوږي لري او فوق العاده ولسی خبرګون سره مخامخ کیږي، بیا دا غبرید مسولیت نه اخلي. دا په کاراتو په داشل کار کې موږ تاسو ته د شاهد یو استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا کی چې ما خبري طالب کړی خو مسؤلیت نه یې اخیستای. نو په داسې وضعیت کې طالبان خو خپل مکر سره په چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نشي خلاصېدلی. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی او حساب باید د دغه قتلونو د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ساسې البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ د ماغه ژمنې پر اساس باندې زما او ساسې مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم ډیر مننه چې سره مو اړیکه واخلې او بحث مو سره دوام ورکوم مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیرې هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راوخلی چې په ټولنه کې رغه غوښت سمونی غوښت چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي اوس فکر خدا سي نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه ووسی چې د پښتنې لپاره غک پورته کی یا یو خبرګون لري د یو عمل پر وړاندې
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غک چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نه عزیز ته بم همیشه دی وطن د پاره غک پورته کول نه دی حکومت د پاره دی ولست پاره یو غک و همیشه اته په نړیوالو ته هم ځواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته نو دوی دغه غک غواړي چې خفه کی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري مونږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولسونو ډیر تکړه خلک دي ډیر مخاور او ډیر جباور خلک دي ولې د سی واقع چې ترڅنګ شي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خله چپنی ولې حتی مونږ ته راغلي دي چې تاسو دا څه چې وایو دا ما وایو دا تاسو ته د سر خطر دی او تاسو ته دا پیښ شي تاسو ته ما پیښ یعنی دا ډار او ویره ولست خوروي او هغه برخه چې باید غږ دې ولست په خاطر پورته شي هغه خفقوي متاسفانه ولې بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دي غږونه وسم شته دي خلک غږاباسي د دې ولست په خاطر هم غږاباسي قرباني تم تیار شي دي ټول ستونزې ز فکر کوم د مونږ هم داد چې مونږ تر اوسه پورې یو خل نه شي یو خل یو وخت کې چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډلې حکومتونه په وجود ټاکنې شي مونږ باندې تحمل شي دي نور ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمل شي دي ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپل د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات کړي دي نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومه آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنگ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او دوسیادار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غوړی افغانستان سمرسته وکي غوی هم دلته سردرګم کیږي دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلی دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
سي مجید صاحب زه به خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غواړم ساس خبرې ما قته کړی اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنپس خبر دی به د ټولنې په ملاتړ باندې غي یو ټولنې خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منس کې لمانځ ولاړ شي خو هم دا ټولنې بیا خاموشه ووسی دغه مثال په دې روسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زور سره یو کې دا بحث ډیر مطرح دی هم دا اوسات من په کتاب سي ګوري چې یو تورپوسته ووبژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو غږ راپورته شو خو عمل ته ډیره هغه کډرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان شي درغخت پاره کار کړي سموند پاره کار کړي خدمت کړي پنه حقیقي ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی
بالکل ټولنه څوک راوي خوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر اوباسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده دلته افغانستان کې تصویر دل چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسې باندې 14 وشوي خلک ډار اخیستي دي ډېر مسایل کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ د هغه ادرسونو پورته کوي چې هغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مون په افغانستان کې متاسفانه د ټوکل اپوزیشن نه درلوده چې ارشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیشن نه لري نو د څه حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا عقلا غاګو بسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غاګ بسل نشته هغه نهادونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت مې باندې خلک یو مونږ چې غاګو باسو دا یو 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 په ګوت په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نور د فیسبوک
ډیر زیاته مننه مجلس
دوی ګټه اخلي او خپل غاګ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیره مننه مجید صاحب په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په باس کې را سره ګډون کړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسیده خو
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
ته کړې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ساعت یک بعد از